پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. دوستانو د ازادي راډیو د خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د ازادي راډیو د همکارانو او خپل لوري د افغانستان خلکو ته د دې ورځې مبارکي وایو او هیله لرو چې افغانستان کې سوله، ثبات، ملي یووالی او حسین رشی او افغانان په خوشحالۍ کې خپل اخترونه ولمانځي. ما سره په سټوډیو کې د خبر په برخه کې سیف الله ستانکزه دی. ستانکزه صاحب، مو تا خو اختر مبارکي کړی ده، خو بیا هم اوریدونکو سره یو ځل اختر مبارکي کول دي.
السلام علیکم تاسو ته، د تاسو د اختر مبارک شي او د افغانستان د ټولو وګړو او د ټولو مسلمانانو د لوی اختر نیکمرغه او خوشحالي.
ډیر مننه دوستانو، لکه څنګه مو چې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه تاسو پیغامونو د غرض د اختر په مناسبت ریپورتونو او د افغانستان په باب مهمو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې سیف الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره تکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي خبرې کړې دي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی ویلي ایران له سخت دریځ فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو خپل اصلي څیره په ډاګه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې ویل له پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامله ده، خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولای شي.
د دې نه زه لومړی پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکرات ته آمادګی لرو. موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالی دپاره هر اقدام کولای شو.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې پاکستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي خبرو ته وغوښت چې د چین حکومت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د رغند رول لوبولو ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا له یوې چارواکي لیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویلي د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لمرستیال اسیسټانټ او د امنیت شورا د منځنۍ او جنوبي اسیا مشر لیزا کورټس سره په پرونی لیدنه کې د امریکا نوې ستراتیژۍ د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلي یاده کړه. د امریکایي چارواکي همداراست د امریکا د نوې ستراتیژۍ په ترتیبولو کې د افغانستان د خلکو او حکومت له فعال ونډې ستاینه کړې ده. په همدې ترتیب په یو بل موضوع کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو شارج دافیر په کابل کې د افغانستان خلکو ته د نوي د لوی اختر مبارکي ورکړې ده او له خلکو سره د امریکا د هر راس همکاري چمتووالی او هوډ تازه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکیان وژل شوي دي. یوناما د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په هرات او لوګر ولایتونو کې د 28 ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپ کېدو له کبله ډېره خواشیني شوې ده. د دې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې یوه هوایي حمله د دوشنبې په ورځ د هرات په شینډنډ کې د دولت پر مخالفو وسلوالو شوي، خو په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. یوناما وایي د چهارشنبې په ورځ بیا په لوګر کې په هوایي حمله کې 14 ملکیان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د یوناما د راپور له مخې په دې حمله کې د دولت ضد عناصر په داسې حال کې په نښه شوي چې د دوی پر الوتکې د حملې لپاره له یو ملکي سرای څخه استفاده کوله. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د شینډنډ او د لوګر د پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دفاع وزارت تر اوسه دغه پلاوی د څېړنې نتایج نه دي اعلان کړي. ورسو د سیمه او نړۍ خبرونه ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرونو ویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپل اصلي څیره په ډاګه کوي. د حماس ډلې نوی مشر یحیی سنوار څو ورځې مخکې ویلي و ایران په وروستیو کې د دې ډلې د پوځي څانګې عزالدین قسام لیواګانو په تر ټولو ستر ملاتړي بدل شوی دی. هغه ویلي و له ایران سره د حماس ډلې اړیکې ډېرې ښې دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قمندان پرون ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي. د ده په خبره بغدادي ښایي د عراق او سوریې ترمنځ فرات رود ته څیرمه په یوه دره کې پټ وي. د داعش ضد ائتلاف قمندان ډګر جنرال سټیفن تاونسن د ټلیفوني کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل موږ هره ورځ په بغدادي پسې یو، فکر نه کوم چې دی دې وژل شوی وي. تاونسن وویل دا معلومات نه لري چې بغدادي دقیقا چیرې دی، خو زیاته یې کړه د ده په باور د داعش سخت دریځې ډلې دغه رهبر ښایي له نورو افراطي وسلوالو سره یو ځای وروسته له هغې دې درې ته تللی وي چې داعش ډلې په موصل او تلافر کې پر خپلو پخوانیو مرکزونو د غراز د رقه ښار پر ځینو برخو کنټرول وبایلوت. او د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې په سان فرانسیسکو ایالت کې خپله قونسلګري د غراز په واشنګټن او نیویارک کې د دوی نورې زمیمه ودانۍ وتړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا خبره په روسیه کې د امریکا د ډیپلوماتیک ماموریت د محدودولو لپاره د کرملین د وروستۍ پریکړې په ځواب کې وکړه. د روسیې 13 میلادي میاشت امریکا ته امر وکړ چې په روسیه کې د خپلو ډیپلوماتیکو او تخنیکي کارکوونکو شمیر تر نیمایي هم کم کړي. روسیې دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د امریکا کانګرس په لوی اکثریت د روسیې پر ضد تازه بندیزونه تصویب کړل. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو د دې خبرونې زیاتره مطالب د اختر په اړه خاصو ریپورټونو او د غراس ستاسو پیغامونو او نورو مهمو مسئلو ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د ولسمشر د سرګندونو ریپورت چې د اختر په مناسبت کړی په همدې خبرونه کې اوري، او د غراس افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د ورتګ موضوع هم سیړو.
پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ علالحی سیاسي مذاکرات ته آمادگی لرو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت هر اړخیزي سیاسي مذاکرې ته آماده ده. محمد اشرف غنی چې په ارګ کې د اختر له لمانځه وروسته د تل په څیر وسلوالو مخالفانو ته یو ځل بیا د سولې د بللو پیغام ورکو، وویل چې شیعه او سنیان دې باید د یو بل جمعیتونو او تکیخانو ته ولاړ شي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل شي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانان د بهرنی سیاست په پایله کې دې ته رسیدلی دي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ارزوګانې عملي سي. محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته په خپل پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت د منطق په چوکاټ کې هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لري.
د دې جنه زلملای پاکستان ته پیغام ورکوم چې موږ هر اړخیز سیاسي مذاکراتو ته آمادګي لرو. سوله له پاکستان سره د افغانستان ملي اجندا ده، او هغه با عزت سوله چې د سیاسي نظر نراسي دا د باید ټولو ته ثابته سوي چې دا وطن څوک په زور په څه شي نسي مجبور کول، مگر موږ د منطق او استدلال په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د منطقې امنیت دپاره او د منطقې د سوکالی دپاره هر اقدام کولی شو.
ښاغلی غنی وویل چې افغانستان زیاتې طبیعي زیرمې لري، او له دغو زیرمو څخه د استفادې لپاره اړینه ده چې په سیمه کې سوله او امنیت راسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لرلی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې روزنیز مرکزونه لري او د پاکستان لخوا ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاوې ردې کړې دي، او دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې خړې پړې کړې دي. په ورته وخت کې د تل په چیر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان وي او د افغان مرشدی رودلې وي نو سولې ته دې چمتو سي.
مخالفین مسلح افغانستان باید انتخاب کنند که افغان هستند و از مادر افغان شیر خوردن و از مادر وطن الهام گرفتن یا وسیله نفاق و شفاق و خوارج است. زبیم طولو تا ده سول الله سورانده که اون ده خدای جلشانهو لاره ده او ده حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت ده چی موقع باید سولی پسیو کرسو.
بلخواه وسلوال و مخالفانو پا خپل اختریس پیغام که ویلی دی چه ده سولی پا مخ که تر طولو لوی خان پا افغانستان که ده بحرانه زواکو نشتون ده. ده همده لپاره سیاسی دفتر تا ده سولیز حل ده مندلو ادن ده سپارلی ده. محمد اشرف خانی شیعه او سنیانو ته سپارښتنه وکړه چې د یو بل جماعتونو او تکی خانو ته ولاړ سي څو مذهبي او ملي یووالی ښه تمثیل سي. دا په داسې حال کې ده چې په جماعتونو باندې د داعش د حملو په لړ کې وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په امام زمان جماعت وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا 28 کسه پکې ووژل سول او له 500 زیات پکې ټپیان سول. محمد اشرف خانی وویل چې په سپیشل زاینو حمله په ټولو افغانانو حمله دي او دا کار یې د خوارجو بال او ټینګار وکړ چې ټول افغانان باید دغه ډول حمله وغندي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته تر څو چې اسلام‌آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نازیونه نوي لري کړي نو ورکوي. زمون همکار سلطان محمد سرور را سره په سټوډیو کې ده. سرور صاحب سلامونه. اول خو دې اختر مبارک شه. د دې خبر تر جزئیات مخکې لوریدونکو سره کله اختر پړ څه ویل غواړم.
وعلیکم السلام. اختر دې د تاسو مبارک وي او د ټولو ګرانو اوریدونکو
ډیر زیاته مننه. سرور صاحب د پاکستان کچیر پاکستان مثلا د پنازینو خلاف اقدام ونکړي نو امریکا یې په خلاف کوم اقداماتو ته مخه کولی سي؟
اول خو لږ باید تفصیل ته ورسو چې نوي انکشافات څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل تر څو چې امریکا د اسلام آباد لخوا په پا پاکستان کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې د بټن ځایونو خلاف اقدامات په خپلو سترګو نه وي لیدلي، د 225 میلیونو ډالرو دغه مرسته پاکستان ته نه ورکول کیږي. خو پاکستان په خپل خاوره کې افغان مخالفینو ته پناه ورکول نه مني او وایي چې امریکا د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د خپلو ناکامیو لپاره له پاکستانه د قربانۍ پسې جوړوي. د امریکا نوی دریز روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان او سړکونو کې اعتراضونه راوپارول او پولیسو د مظاهره چانو د تیتولو لپاره اوښکې بیونکی ګاز وچلاوه. د امریکا ولسمشر یو اونۍ مخکې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د نوی پالیسۍ د اعلان په ترڅ کې وویل چې موږ پاکستان ته میلیاردونه ډالر مرسته ورکړې، خو دوی هماغو تروریستانو ته چې موږ یې په مقابل کې جنګیږو پناه ورکړې او دا چلند باید بدل شي. اوس راځو دې ته که چیرې پاکستان د دغو پټنځایونو خلاف اقدام ونه کړي نو امریکا یې په مقابل کې له کومو اقداماتو کار اخیستلی سي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلی دی که چیرې پاکستان په خپله خاوره کې د افغاني یاغیانو پټنځایونه لري نه کړي نو واشنگتن پاکستان سره د مرستو په درولو د ناټو د لوی ملاتړي حیثیت څخه د حیثیت ورڅخه لري کولو او حتی په دغه هیواد باندې د بندیزونو په لګولو هم فکر کوي. واشنگتن پاکستان ته دا خبرداری ورکړی چې که د افغانستان په ارتباط خپل همکاري زیاته نه کړي نو له هنده به وغواړي چې په افغانستان کې خپل رغنده هلې ځلې پراخې کړي. د امریکا حکومت کانګرس ته خبرداری ورکړی چې پاکستان ته د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې قسطونه تر نامعلوم نیټې پورې وځنډوي.
ډېر زیاته مننه سرور صاحب. واموریدل چې امریکا پریکړه کړې چې پاکستان ته 225 میلیون ډالر پوځي مرسته تر څو چې اسلام آباد په پاکستان کې د افغانستان ضد وسلوالو مخالفانو په نازیونه نوي لري کړي نه ورکوي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. لکه څنګه مو چې د خبرونې په پیل کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه د اختر په اړه جوړ شو ریپورټونو او د غراز د اختر په باب ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو سره تماس ونیسئ او د اختر په مناسبت خپل پیغام لمنګ او اوریدونکو سره شریک کړئ. د غراز د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه پروګرامونه هم اوریدلی شئ. لوی اختر په ټولو اسلامي هیوادونو کې یو ځانګړی ځای لري او په افغانستان کې کورنۍ هم دغه ورځې په ځانګړو مراسمو لمانځي. ځینې کابل خاریان وایي د لوی اختر په ورځو کې نوي کالي اغوندي، د دوستانو خپلوانو کورونو ته ځي او ځینې وس لري کوس لري قرباني کوي. یو شمېر دیني عالمان وایي اختر د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي او د اختر لمونځ او قرباني کول یې واجبات دي چې اکثره خلک یې کوي. په دې اړه خان محمد سین یو رپورټ برابر کړی دی په ګډه اورو.
د لوی اختر د خوشحالیو شیبې سعودي عربستان ته د حاجیانو له تګ سره سمې پیلېږي او افغانان ورته تیاریانې نیسي. د کورونو پاکول او سنبالول، د نوو کالیو اخیستل، د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل او قرباني کول په افغانستان کې د لوی اختر د ورځو ځانګړي دودونه دي. د دغه ورځو د نمانځلو لپاره ځینې کابل خاریان بازار ته وځي او ځانونو، ماشومانو او د کورنیو غړو ته نوي کالي او لوسې سره سم ډول ډول وچې او لمدې میوې رانیسي. لینا چې د کابل ښار په یوه دکان کې نوی کالی رانیسي ازادي راډیو ته وویل:
آمدیم اینجا که کالا بخریم، بخاطر میوې
راغلی و چې د اختر لپاره کالی واخلو او د میلمنو لپاره لمده او وچه میوه واخلو. د اختر په ورځو کې د دوستانو او مشرانو کورونو ته ځو، قرباني کوو او دغه ورځې په خوښۍ سره نمانځو.
د اختر د لومړۍ ورځې په لومړیو شیبو کې خلک نوی کالی اغوندي او د اختر د لمانځه د ادا کولو لپاره عیدګاو داسې نورو لوی جماعتونو ته ځي. له دې وروسته پر هغو چې قرباني واجب وي څاروي حلالوي او غوښې پر بېوزلو ویشي. خو ځینې داسې خلک هم وي چې د دغو ورځو د نمانځلو لپاره له یوه ولایته بل ته ځي. فرزانه نومې یوه مېرمن چې د کالیو د اخیستلو لپاره یوه پلورنځي ته راغلې وایي چې ځان او ماشومانو ته د نوی کالیو له اخیستلو وروسته غواړي چې مزار شریف ته لاړه شي.
خرید
د اختر د شیانو د اخیستلو لپاره راغلی یم. بچو ته کالی اخلم. د اختر په ورځو کې مزار ته ځم. د میلمنو لپاره مې سند اخیستی ځکه چې زه په خپله میلمنه یم. کور مو په مزار کې دی او قرباني هلته کوم.
دغه شپو ورځو ته د لویانو په پرتله ماشومان ډیر خوښیږي ځکه چې د کورنۍ غړي ورته نکریزي راوړي او لاسونه ورسره کوي. سره له دې چې د اختر د ورځو رسمي رخصتي درې ورځې وي، خو یو تر بله د خلکو لیده کاته حتی تر یوې اونۍ پورې هم دوام کوي. بل خوا داسې غریب او بې وسه خلک هم وي چې د اختر لپاره د نویو کالیو او د قربانۍ وس نه لري. د عبدالمجید په نامه یو سړی وایي چې د اختر لپاره د یوې جوړې کالیو د رانیولو توان هم نه لري.
رښتیا درته وایم، تر اوسه مې هیڅ نه دی اخیستي. په تیر اختر کې مې اخیستي و. که خدای کول کار مې ښه شي بیا به یې واخلم.
د کابل ښار یو پلورونکی وایي چې سږ کال د تیرو اخترونو په پرتله د مالونو پلور کم شوی دی. د قاسم په نامه یوه هټیوال ازادي راډیو ته وویل:
مردم بسیار غریب است. د عید رمضان فروشا د زر قوی بود. عید قربان مردم
خلک ډیر بی وزله دي. په کم کې اختر کې مو پلورل زیات و، خو په دې اختر کې خلک ډیر څه نه اخلي. د تیر اختر کالی اغوندي.
بل خو ځینې دینی عالمان وایي چې اخترونه د مسلمانانو د خوښۍ ورځې دي او قرباني کول او لمونځ کول پکې له واجباتو څخه دي چې د هیواد اکثر خلک یې کوي. د دغو دینی عالمانو لړلې مولوي فضل رحیم محمودی ازادي راډیو ته وویل: د خپلو خپلوانو کورونو ته تلل او ورسره د اختر مبارکي کول د افغانستان د خلکو غوره دود او نیک کار دی.
په دې ورځو کې ځینې اعمال دي چې هغه شریعت په مسلمانانو لازم کړي دي، او اختر لمونځ ده او سیه یا قرباني ده. دا د دیني واجباتو دي. اختر ندیم هغه شریعت یو څه نور شان چې شریعت غته خو یې دي مسجد دوستانو سره ملاقات ده، یو کور ته ورتګ ده، هغه خبران رفع کول او اشتی کول دي، دا هم نیک کارونه دي.
مولوی محمودی وایي هغه کسان چې یو تر بله خفه وي باید په دغو ورځو کې سره پخلاو یو بل ته د اخلاص غاړه ورکړي. ښاغلی محمودی دا هم وایي چې د اختر په ورځو کې جواري کول او دې ته ورته ځینې نورې لوبې چې ځینې خلک یې کوي د افغانستان له دودونو سره په ټکر کې دي او باید ډډه ځینې وشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دوستانو. لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل، د دې خبرونې زیاتره برخه د اختر په اړه رپورټونو، ستاسو پیغامونو او د غراس زموږ د همکارانو لخوا ستاسو ټولو ته، تاسو ټولو ته د اختر د مرکې په اړه زنګړې شو. همداسې په مصر په سټوډیو کې زما دوه ډېر نږدې او خواږه همکاران دي، شاید لغګونو سره تاسو ښه بلد یاست. محترم ظریف نظر صاحب را سره په سټوډیو کې دی، د غراس احمد شیبر صاحب را سره په سټوډیو کې دی. اول خو به شیبر صاحب او نظر صاحب، تاسو دواړه ما خو اختر مبارکي کړی ده، تاسو خپل اختر مبارکي وکړئ.
بله، به هر حال ما مصمیم و قلب اول خو عید شما دو همکار عزیز من تبریک میگم، همچنان همکارهای تکنیکی ما و همچنان از صمیم قلب به تمام شنونده های محترم ما عید مبارک میگم. من اینجا یه چیز دیگه یادم اومد که یادم نره باز براتون
میگم
که امروز نه تنها در افغانستان بلکه میگن در 24 میلیون متر مربع روی زمین عید است، یعنی تمام مسلمان ها که در اونجا زندگی میکنن و تقریبا میگن که 57 مملکت عید میکنن. متوجه شدین؟ 57 مملکت. و از اون خاطر عید تمام مزگارم باید ما شما تبریک بگوییم و عید در افغانستان بفهمن که افغانات تنها نیستن در تمام دنیا.
دیر زیاده من شیبر صاحب موتا خو اختر مبارکی و سکره
اختر مبارکی موتا مرکی او بل نظر صاحب هم اختر مبارکی را تا وویل. نظر صاحب خوب کلچه هم دمیز پسری شوی را تیول سی دا وخ رو مات لانه دی اخیست نظر صاحب. نو بس طول آوریدون که تا اختر مبارکی وایم، اختر مو بختور شا پدی هیل و پدی امید، البته چه تر راتون که اختر لازادی را دو تاسو در دزو چاودنو او د انفجاراتو راپورونه وانهوري.
طبعا دا د ټولو هیله ده د ازادي راډیو د اوریدونکو، د افغانستان د خلکو. دوستانو، ظریف نظر او احمد شیبر د ازادي راډیو 2:07 پروګرام چې هر پنځشنبه خبريږي د ازادي په صفو کې، دوی قربتوب کوي د خبرونه تاسو هر پنځشنبه اوري. نظر صاحب، ستاسو باره کې ولکې چې تاسو هر مسئله باندې افقایي جوړول شي او قدرته راضي
اید ان وخت میایا اگر موضوع برابر شوه خود به خود در فکر میاد. ترکه یال پیش از پیش مزم یال بگوی یک فکایی بگویی در فکر می چیز نیست، گوش کنی پرسان نکنی. همچنان تنها روز پنجشنبه نی، روز شمی هم در برنامه زیر آسمان کبوت هم ما برنامه داریم. سبا یادتان نره پروگرام ایدی داریم انشالله سبا
در خواه.
او در نظر سه پروگرام پیاد لری در افغانستان پوات لدو تر چلو رو بجو پوری دوار ساعت ما اختر تزن گری کردی نظر سه؟
حالا پلانش داریم دیگه، ببینیم نظر و اوضاع دیگه کدام موضوع نو نبرای بخلم که دو ساعت روی امی موضوع اید.
بله.
چرنگا نظر سب کسر لو سلا او ریدون کتا ووای که چرت دوی پدی پروگرام که در تلفون لاری برخ اخلی چی توکی وکی مراد صاحب خودرته ویل چې تاسو ټوکی کوي
او لکه لغه ټوکی بلنس بس تاسو زیات شي.
خو ما خود در 15 سال است که تلفونا را گفته میریم، یاد شنونده نمیمونه. از او خاطر تلفونا را سبا برشن میگیم، تلفونا را در اون وقت تلفون بکنن که ما صحبت نمیکنیم یا میمانا صحبت نمیکنن. و رزی که تعداد از شنونده محترم گیله میکنن که شما تلفونا را جواب نمیتین، خب خود دیگه وقتی که ما گپ میزنیم یا میمان گپ میزنه چطور جواب بده؟ خب امو یک فاصله را نشانی کن، در اون فاصله ما را گیر کنه میتونن.
ډیر زیاته مننه دوستانو. یو ځل زما رضوان مراد، شیبر صاحب او نظر صاحب لخوا، دغه راز موږ تخنیکی همکار چې د شیشې اغاړه ناسته میر احمد صافی صاحب، د هغې لخوا تاسو ټول ته اختر مبارکي او تاسو ټولو د خوشحالیو په هیله.
مستے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم یار بند پہ بند ماتے گم ماتے گم تپ مین کے مستے گم
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او ری دوستانو لکه سرنگ مو چې د خبرونه په پیل کې ویل پدې خبرونه کې اکثره مطالب او ریپورتونه د اختر په مناسبت دي زمونږ د همکارانو پیغامونه در سره شریکو اختر مبارکي در سره شریکو او استاسی پیغامونه هم له اوریدونکو سره شریکو همداسې په استودیو کې ما سره د ازادی رادیو د افغانستان د برخي عمومي رئیس محترم هاشم محمد صاحب د محمد صاحب مونږ تاسو خو اختر مبارکي کړی ده اوریدونکو سره غواړو چې تاسو یو اختر مبارکي وشي
ډیره مننه مراد صاحب رښتیا چې نن د لوی اختر مبارکه ورځ ده نو زه هم خپلو ټولو ګرانو اوریدونکو خپلو ټولو وطنوالو او ټولو دوستانو ته د زړه له کومې د اختر مبارکي وایم او همداسې چې د ټولو نورو افغانانو لاسونه د خدای دربار ته پورته دي او د سولې او آرامۍ دپاره دعا کوي نو زه هم دغه هیله لرم چې خدای تعالی دې دغه لوی اختر د سولې د پیل په ټول هیواد کې زموږ د ټول ولس دپاره د سولې د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې کې نو
ډیر زیات مننه امین محمد صاحب همکاران خو اکثره غږونو سره اوریدونکي بلد دي د ازادي رادیو عامه مشران چې څوک دي چون هغه غږ له مایکروفون یا سټوډیو نه کوم ځای سره زیات بلد نه څومره وخت کیږي تاسو په ازادي رادیو کې هستی بل عموم څومره وخت مو شو
زما خو د ازادي رادیو د پیل ازادي رادیو سره په لومړی کلونو کې نو زما غږ بیا هر ورځ اوریدونکو اوریده خو په دې کې اوس یو څو کلونه تیر شوي دي حتما به داسې شوي چې ځینو اوریدونکو به زما غږ هېر کړی وي خو زه کله نا کله بیا هم په رادیو ته راځم او همداسې لکه تاسو چې نن بلنه راکړه ډېره مننه کوم چې زه هم خپل هغه خ احساسات د خپل اوریدونکو او وطنوالو سره شریک کم د اختر په مناسبت او ټول ته د سولې او د خوشحالۍ د ورځې ارزو وکم
ډیر زیاته مننه دوستانو د ازادي رادیو د افغان برخه عمومي رئیس هاشم محمد صاحب چې د اختر په مناسبت تاسو سره د اختر پیغام شریکو او زموږ ټول همکاران له خوا یو ځل بیا د دې ورځې مبارکي درته ویو او په دې هیله چې راتلونکي اخترونه مو په پوره خوشحالۍ او باثبات افغانستان کې وي تاسو زمون غږله ازادي رادیو او ریویل کې په هر اختر کې چې تګ راتګ نوي خوندې هم کم او بیرنګ وي په دې اړه رحمت افغاني او ریپورت برابر کړی دی
په دې وروستیو کلونو کې لیدل سوي چې په اخترونو کې د تاګ او راتګ ځای اوس ته ټولنیزو شبکو پیغامونو انیولې د اختر په ورځ مې د یو کور دروازه وروټه کوله څو وینم چې په دغه کور کې اختر څنګه تیریږي د دغه کور مېرمن دروازه را ته اخلاص کړه لاستړی ما شي ورسته مې ورنه پوښتل چې تر اوسه په اختر کې د چا کور ته تللی او یا کوم دوستان ستاسو کور ته راغلي دي مېرمن رحیله وای اوسنی اخترونه د پخوانیو اخترونو په څیر نه دي ځکه د اوسنیو اخترونو خوند او رنگ پیکه ده
زنګ کس چی کنه خو یک دوست دادم بیا کې یک ساعت
زنګ باندې څه وکړم یو کس او دوست باید کور ته راشي د انسان سات ورسره تیر شي په افغانستان کې خنور څه نه دی پاتې موبایل اوس کارونه کوي فیسبوک او ټلیفون د خلکو کارونه حلوي دوستان کم شول ټول په فیسبوک او ټلیفون کې مینا او محبت کوي په خوا دوستی ووس هیڅ شی نه دی پاتې
اول هیڅ چیز نه مونده پاتې
اوس لیدل کیږي چې دا فرهنګ د بدلون په حال کې د ځکه د دې پر ځای چې یو څوک د یو چا کور ته ولاړ شي دوستانو ویني د ټلیفون او فیسبوک له لارې یو بل ته مبارکیانې وایي. نرګس وایي معلوماتي ټکنالوژي توانېدلې ده چې د انسانانو ترمنځ د اړیکو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. مثلا د اختر په ورځو کې له خپلې خور سره چې له هېواد د بهر اوسیږي د سکایپ له لارې د اختر مبارکي وکړه او د دوی حال مې واخیست.
بله یا بسیار زیاد دیر خدا نوی تکنالوژی زیاد سهولتون را منزده کردی. هغه دوستان چی لحیواد بحر دی او یا لری دی کولیشی تصویری ورسر خبری وکرو او داختر مبارکی ورکرو.
د فرهاد په نوم یو ځوان وای دا چې په اخترونو کې دوستانو ته پیغامونه لیږي نو له 200 افغانۍ زیات لګښت لري.
دوستانو د رحمت افغان د اختر په مناسبت دا ریپورت په همدې اوراتونکو خبرونه کې په پوره ډول اوریدل شي. چون د سات نیمای تر رسیدلیو 12 بجې کېدونکې دي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لرو. له هغې وروسته به د اختر په اړه نور مطالب هم اوري. د غراس 19 پروګرام حقیقت څه دی هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبرېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز سفیولا ستانک زیر رانده کبی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په پیغام کې په پاکستان غږ وکړ چې افغان حکومت سیاسي خبرو ته چمتو ده. ښاغلی غنی په ارګ ماڼۍ کې وویل پاکستان سره سوله په اجنډا کې شامله ده خو افغان حکومت د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هر اقدام کولی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا د جنوبی او منځنۍ آسیا له عمومي رئیس الیزا کورټس سره د سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ خبرې کړې دي. د امنیت شورا په یو بیان کې راغلي چې دوی دواړو دغه ستراتیژي د افغانستان د پرمختګ یو اساسي کلی یاده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی لومړنۍ ارزونې ښیي چې په افغانستان کې د وروستیو هوایي حملو په نتیجه کې 28 ملکان وژل شوي دي. یوناما د ملکانو په وژنې سخته خواشیني ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی پرونو ویل ایران له سخت دریځې فلسطینی ډلې حماس سره د خپلو اړیکو په تازه کولو او دې ډلې ته د وسلو په برابرولو سره خپله اصلي څیره په ډاګه کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو یو پوځي قومندان پرونو ویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش رهبر ابوبکر البغدادي ښایي ژوندی وي. دغه قومندان د داعش ضد ائتلاف جنګ مخته وړي. ډګر جنرال سټیفن تانسن دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم د اختر په مناسبت د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
مالې له ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د راورسېدونکو نیکمرغه لوی اختر مبارکي ستاسو او ستاسو ټولو کارکوونکو او د افغانستان کافه مظلوم ملت ته وړاندې کوم او هغه نړیوالو ته چې د افغانستان د مظلومو خلکو سره خواخوږي لري ټولو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا لوی اختر هم وخته ورسي او خدای دې وکړي چې د دې اختر برکت نور د انسان په لاس انسان وینه توی نشي، د افغان په لاس افغان او د مسلمان په لاس مسلمان وینه توی نشي. زما غوښتنه ده مخالفین ورونو ته دا چې په ټول ورځو کې باید د ملکیانو او د ټول افرادو شان وساتي، خو په دغو ورځو کې باید له دماکو او داسې کارونو نه لاس واخلي چې ملکیان پر غم باندې کښېنه نه وي، تر څو چې زموږ د افغانان یو سوکاله او بختور د سولې ډک او د سولې د فضا ډک اختر تیر کړي. او بل مې د امنیتي مراجعونه غوښتنه دا ده چې خلکو پتاکو امادګي نیولې ده چې د دغه هوایي ډزونه او د پتاکۍ د مخنیوی وکړي. خدای دې وکړي چې دغه زما خبرې تاسو اورېدلې او زما پیغام نشر کړي. ستاسو دایمي همکار خالد پښتون یم. ستاسو ته ویډیو سره ځان منم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه آزاد خان مینوال یم د هلمند ولایت له شرقي لشکر بازار خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان خلکو ته وایم. دا دی وکي چې په ډیرو خلکو سره په خوشحالۍ سره تیر شي او د شهیدانو کورنۍ ته د الله پاک صبر جمیل ورکي او د زخمیانو کورنۍ ته د الله پاک اجر ورکي او دا ورځ دې ټول خلک په خوشحالۍ سره تیر کړي. د ازادي راډیو نه یو جهان مننه.
هلو زه فضل نبی د بشیراګام ولسوالۍ ګر خیرونه تاسو سره په تماس کې یم. زما لپاره د راډیو ازادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه د اختر مبارکي ورسیږي. خدای وکړي چې دا اختر ډېر په سوله او په آرامۍ سره تېر شي. وسلام به احترام.
زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زه د لوی اختر مبارکي ټول د افغانستان مسلمانانو بیا د نړۍ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم چې سولې تر ځغ راپورته کوي، سولې تر ځغ راپورته کوي. زما پر طالبانو ورونو غږ دی، پر حکومت مو غږ دی، چارواکو مو غږ دی چې د سولې غږ پورته کوي. افغانستان یوازې د سولې ته ضرورت لري، نور د جنګ ته ضرورت نه لري. نو موږ په د ملایانو، د علماو، د روشنفکرانو، د مدني ټولنو سره دا هیله کوو چې د سولې غږ پر هر ممبر پورته کوي، د جنګ غږ مه پورته کوي. په جنګ کې سوله نه راځي، وینه په وینه نه پاکیږي. وسلام.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو احکام لاسلیک کړی دي. تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو نه دي ویلي چې څومره اضافي عسکر افغانستان ته استول کېږي. ځینې لویدیځو خبري اژانسونو بیا د امریکایي چارواکو چې نومونه نه دي ذکر شوي له قوله ویلي چې شاید د 4000 شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته واستول شي. په دې موضوع عصمت ساروان رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو حکم لاسلیک کړ. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلی ماتیس پرون پنځشنبه وویل چې د ځواکونو د لیږلو حکم یې لاسلیک کړی دی، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې څومره ځواکونه به افغانستان ته واستوي. له کله چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او سیمې لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې، دا د دې ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لومړنی ګام دی. ماتیس خبریالانو ته وویل هو د اضافي پوځیانو د لیږلو حکم مې لاسلیک کړ، خو خبره دلته نه بشپړی شي. په بله شبه ما د یو شمېر پوځیانو د لیږلو حکمونه لاسلیک کړي دي چې افغانستان ته لاړ شي. ماتیس وویل تر هغو چې راتلونکې اونۍ کانګرس ته معلومات ورنه کړي، په دې اړه به څه ونه وایي چې څومره اضافي پوځیان افغانستان ته استوي. د امریکا د حکومت ځینو چارواکو بېلابېلو خبري اژانسونو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ تر 4000 پورې د نورو ځواکونو د لیږلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان حکومت د امریکا له لوري د اضافي ځواکونو د ورلېږلو د پریکړې هرکلی کړی او هیله لري چې د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې به مرسته وکړي، خو تاکید یې په دې کړی چې د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا هوایي ځواک ملاتړ زیات کړي. ځینې افغان کارپوهان هم ورته نظر لري او وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ به لا زیات اغېزمنه وي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالهادي قریشي دی. دی وایي
د نوو پوځیانو پر راستلو باندې افغانان دپاره ډېر سهولت کاري پیدا شي. د له دې نه پرته که موږ سره زموږ د وسلوالو بعزت ځواکونو د دې د تمویل، تجهیز، ترمیم او د حمایې لپاره په نړیواله کچه باندې له موږ سره مرسته کړې به دا به ډېر بالاتر واوسي نسبت هغې ته چې موږ ته سروازان راوستل.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر افغانستان ته د اضافي ځواکونو د استولو د پریکړې په باب د څرګندونو په مهال وویل چې تر اوسه پورې هیڅ اضافي پوځي افغانستان ته لا لیږل شوی نه دی، خو ممکن په راتلونکو څو ورځو کې پوځیان واستول شي. اکثر افغان چارواکي او کارپوهان وایي چې باید امریکا او نړیواله ټولنه د تروریستانو پر اصلي پناه ځایونو تمرکز وکړي. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي چې نور به په پاکستان کې د طالبانو پناه ځایونه ونه زغمي. پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو موجودیت ردوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
میڑان تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے ستا میڑان تا سلام دے پہر رکے دے مقام دے تگٹن کے جدے خارے تساتن کے جدے خارے ندے خوب ندے آرام دے وطن بندے درتگوری دے ملگری تپنی مشکو کے وخیے درتگوری دے ملگری دس بگ میں فتح مینا ران سوری دے ملگری ساتھوں کے دے دکھاورے ساتھوں کے دے دکھاورے لگو ہن دے اخیستے تنس پہ تلے انتقام دے تگتوں کے دے دکھاورے ساتھوں کے دے دکھاورے نہ دے خوب نہ دے آرام دے
تا سیزم غگل ازادی راڈیو او رای یو افغان محصل عابد ارمان بریالی وی غواړي په افغانستان کې یو علمی انقلاب راولي. دی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی، اوس په کابل کې اوسیږي. سکال اختر یې ځان ته هیڅ هم نه دی اخیستی، بلکې په هغو پیسو یې ماشومانو ته یو قلم او کتابچه رانیولې ده. عابد ارمان بریالی احمد شیبر ته په مرکه کې ویل
د اخر لپاره مې دا تیاران نیولې، بل هېڅ مې په وس کې نه ول. فقط دا غواړم چې افغانستان کې یو علمي انقلاب رامنځته کړم. خالي او بوټونه مې نه دي اخیستي، فقط د هغو په بدل کې ماشومانو ته مې یو یو قلم او تقریبا یو زر ورق مې چاپ کړي دي سپینې. هغو کې د قلم او د کتابچو دغو شیانو د ارزښت په اړه غواړم چې دغو ماشومانو ته ورور رسوم پیغام اخترۍ کې.
دغه سپینې پاڼې چې تاسو اخیستې دي، په دې کې په څه ډول پیغام رسوي؟
کتاب او قلم د افکارو ترجمان ده. کتاب تعلیم زمونږ ملي شعار ده.
په دې پاڼو کې مو دغه شعارونه لیکلي دي.
و دا شعارونه لیکلي تقریبا اته جملې مې لیکلي دي.
دا جملې دې په یو قلم لیکلي دي کنه په مختلفو رنگونو دې لیکلي؟
په یو قلم مې لیکلي دي کنه. یا پښتو کې هم
په پښتو کې دې څه لیکلي دي؟ په فارسي کې دې څه لیکلي؟
هغه جملې مې کده چې پښتو کې لیکلي دي بیرته مې کده دری تشباړې دي.
تاسو سره دا پاڼه شته چې تاسو یې راته ولولې؟
پاڼه دا ده. اول مثلا چې پښتو کې لیکلي، راځي چې تعلیم خپل ملي شعار وګرځو.
بله. او په دری کې مو څه لیکلي دي؟
او دری کې مې لیکلي بیاید چې تعلیم را شعار ملي قرار دهم.
عابد الرحمن، دا قلمونه چې تاسو اخیستي دي، عادي قلمونه دي او کنه کوم ځانګړي قلمونه دي؟
عادي قلمونه دي، ثابت قلم چې ورته وایي.
او کله چې تاسو دا کار کاوه، فرزند جامو په ځای مو قلمونه اخیستل، له خپل پلار مور مو مشوره اخیستل؟
بالکل، مشوره مې واخیستله چې اول فکر راته پیدا شو، هغې نه وروسته مې دوی سره مشوره شریکه کړله. ما سره ومنله، منلو نه وروسته یا همدغه قلمونه فوراً پلار صاحب راته راغلل چې الله دې ډېر ور مور ورکړي.
پلار دې یا مور دې چې کله تاسو دا پیشنهاد ورته وکړو، په نظر یې دا خبره ومنله او که نه؟ وی ویل چې سمه ده.
اول خو ته دا خندل چې وایي دا کار چې اکثر کې داسې څوک نه کوي. سره چې دا مطابق هغه ده چې تاسو کیسې کې لیکلي هم
مثلا زنګ یو اخوار نو روسه چې بچي کاری او بوتنه درته بوتنه په خپل واسطه او خالي سره مونږه درته جندو موټر څه نه دا ته د اختر کې ماته روپې په کار دي او غواړم اختر کې ته د ماشومان باندې قلمونه وښم چې همدا مې د زړه ارمان ده چې هر ماشوم وګړي ته دغه قلم ورورسیږي او دا د سوادي کچه ختم شي.
افغان محصل عابد ارمان بریالی دی چې زوی اختر کې ځان ته هیڅ نه دی اغیستی بلکې په مغو پیسو یې د ماشومان لپاره یو قلم او یو کتابچه اغیستی تر څو علمي انقلاب رامنځته کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د رادار سیستم نه موجودیت هغه ستونزه ده چې د پوځي چارو کارپوهانې د ملي اردو لپاره لویه ننګونه ګڼي. د دې ترڅنګ د هوایي ځواک کمزورتیا او د ملي اردو په لیکو کې د یو شمیر نورو ستونزو په اړه د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده چې دا خبرونه را سره تر پایه واورئ. ډېره زیاته مننه وزیري صاحب که پایلې د هوایي ځواک نکو تقریبا په دې برخه کې ډېره زیاته لویه ستونزه موجوده ده سندرادار په برخه کې ډیر خلک پم دې برخه کې انتقاد لري چې د افغانستان ملي وسلوال پاوس چې د هوایي ځواک په برخه کې سوند لري او د دې ترڅنګ درادار په برخه کې ځکه په روسي کې د بیلابیلو هیوادونو هلیکاپټرو د افغانستان په جغرافیا کې د دوی په وینا باندې چې ولې دل شوي په دې برخه کې تاسو سمره ډاډ ورکوي چې په سمره وخت کې به موږ د یو هوایي ځواک او د یو خرادار سختنن شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ګورئ چې د 2014 کال تر پای پورې په واقعیت باندې یا په ویامه چې په بده مرغه په زموږ په هوایي پوز باندې څنګه ضرور عمره کار ونه شو، ځکه نړیوال ځواکونه په افغانستان کې و ټول هوایي ډګرونه د هغوی په لاس کې وه، نو هغه څومره چې ضرور و وړینه وه هوایي پوز ته توجه ونه شوه. مګر زه تاسو ته ویلی شم په 2015-2016-2019 کال کې په هوایي پوز باندې ډیر زیات کار شوی دی، ډیرې برخې پیاوړي شوي دي او موږ ډیر زیات د هوایي پوز نه اوس کار اخیستلی شو. خو دا بسنه نه کوي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه سینفونه چې هغه ډیر اړین دي تر اوسه پورې جوړ شوی نه دي. یو د هغونه د رادارو صنف دی. د رادارو سن موږ نشو کولی چې تر اوسه پورې خپل هوایي فضا یا خپل حریم کنټرول کړو، او د دې تر څنګ چې کنټرولولی نشو موږ توپچی دافع وا راکټ دافع وا یا هغه الوتکې چې هغه مدافع وي پرې مربوطې دي لکه شکاری نشکاری بمبارد هغه هم نه لرو چې موږ وکولی شو په آن واحد کې که دښمن الوتکه افغانستان ته راځي یا هغې مقابله وکړو له منځه یوسو او مخه ونیسو. نو په دې باندې کار روان دی. د ایالاتو متحده امریکا زموږ سره ژمنه کړې ده چې تر 2020 کال پورې مطابق د تقسیم اوقات هغه تقسیم اوقات چې موږ په 4 کلن پلان کې جوړ کړی دی زموږ هوایي پوځ هغه برخې چې نه وي دي جوړ شوي یا نه دي تشکیل شوي هغه به تشکیل شي، جوړې به شي او منظم کار به ورته وشي. مګر یو شی زه په ډاډ باندې درته وایم چې اوس زموږ هوایي پوځ په دې 2 کالو کې دومره کار ورته شوی دی چې د تصور نه پورته دی.
د رادار نه موجودیت تاسو یادونه وکړه څومره ستونزه پیدا کړې ده، او د نظامي چارو د ځینې کارپوهانو هغه خبره چې د رادار نه موجودیت باعث شوی دی چې د بیلابیلو ګاونډیو هیوادونو هلیکاپټرې د افغانستان په جغرافیه کې ولیدل شي.
رادار د وسلوال پوځ لپاره لکه یو انسان چې سترګې لري او سترګې پټې وي یا ړوند وي، معنا داسې ده که رادار نه لري نو سترګې نه لري. نو رادار دي چې خپل هوایي فضا ساتي او کنټرولوي. کله چې کنټرول کې کچرې یو هلیکوپتر یا الوتکه د بل کوم هیواد افغانستان ته داخلیږي موږ کولی شو چې په آن واحد باندې د هغې نه خبر شو او هغې مقابله وکړو یا له منځه ویسو یا د هغې په مقابل کې اجرات وکړو. نو زه درته وایم چې دا ډېر اړین صنف دی، د افغانستان د هوایي فضا د کنټرول لپاره ډېر اړین صنف دی. په هر شکل چې کېږي باید رادار په افغانستان کې جوړ شي. موږ کله چې ستانکزی صاحب دلته په دفاع وزارت کې وزیر وو هغه ورته ډیر زیات کار وکړي، نغه امریکایان په دې باندې متقید کړي چې باید رادار سیستم جوړ کی او تشکیل شي. نو هغه سلسله به وروسته جنرال صاحب عبدالله خان اوس د نوې وزیر صاحب دوی تعقیب کړي ده. امریکا متحده ایالاتو زموږ سره ژمنه کړې ده چې د رادار سیستم به فعالیږي، د دې لپاره اوس په تشکیل کار روان دی، په دې باندې کار روان دی چې په څه ترتیب باندې فعال شي، کوم وسایل ورته شي، کوم وسایل ورته شي. نو د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې انشاءالله د رادار سیستم زه ویم چې ډیر اړین دی او انشاءالله ډیر ژر به جوړ شي.
تاسو خپل هم د مهم والی یادونه کوي چې ډیر زیات مهم دی، ولې په تیرو 15 کلونو کې موږ ونه شو کړلای چې دی؟
مخکې دې ته اشاره وکړه، ځکه چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه و، هغه زمونږ هوایي پوسټ او زمونږ مدافع هوایي پوسټ دومره توجه نه وکړي. د 2014 کال تر پایه پورې هوایي پوسټ قطعا توجه نه درشوي. زه تاسو ته ویل شم چې 15% لس سلنه ورته توجه نه درشوي، تنها موږ تشکیل درلود او نور کوم کار ورته نه وشوي. علت هم دا و چې دلته یو لږ 1500 نړیوال ځواکونه چې د افغانستان نه ووته، هغوی هم دلته و او ځمکه و آسمان بالونونو نیولې و، الوتکو نیولې و، زموږ ټول هوایي ډګرونه د بهرنیانو په لاس کې و. نو هغوی دا احساس نه کوي چې دلته هوایي ځواک لپاره کار وکړي یا هوایي ځواک جوړ کړي. مګر په دا 2.5 کالو کې ډیر زیات کار ورته شوی دی. موږ اوس پیلوټان په چک کې، په د عربو په اماراتو کې او یا په مثلا ایالات متحده امریکا، ایټالیا، په ډیرو هیوادونو کې، هندوستان کې موږ پیلوټان اوس لرو چې هلته روزل کیږي، او په شینډن کې موږ د دې لپاره اوس کافي پرسونل روزو چې موږ هوایي پوځ ته راشي. او موږ اوس ډیر بخشونه د هوایي پوځ فعال کړي دي، خصوصا د هلیکوپټر او برخ زموږ اوس فعال دی، د ترانسپورتي الوتکو بخش فعال دی، د کشف الوتکو بخش زموږ فعال دی، د بی پیلوټ الوتکو کشفي الوتکې دي بخش فعال دی. نو موږ اوس په هوایي پوځ کې کار ډیر تر یو حده پورې ډیر زیات پر مخ لاړ دی. مثلا موږ د شپې عملیات اوس په خپله کولی شو، زموږ د هوایي پوځ په مټ باندې موږ کشپي الوتکې لرو، موږ په خپله باندې کولی شو چې کشپي الوتکو په مټ باندې د شپې عملیات وکړو. یا مثلا په ټول افغانستان کې زموږ په ساحوي قول اردوګانو کې زموږ خپل هوایي پوځ دی، مګر موږ اوس هجومي الوتکې A-29 هم لرو، مګر دا بسنه نه کوي.
د افغان ځواکونه چې د شپې اوس په خپل مټ باندې عملیات کوي، څومره ګټور واقع شوی دی او څومره ښه؟
تاسو پوهیږئ زموږ افغانانو کې یو متل دی چې د وطن مرغۍ د وطن ښکاریان ښه ولي. نو زموږ سرتیری زموږ په راضي باندې زموږ په غرونو رغونو کې ښه بلد دي. دوی کولی شي د افغانانو په خصوصیات، په کراکتر او د جګړې په شکل ښه بلد دي. زموږ قوتونه ښه کولی شي چې دلته ښه جګړه وکړي. دا نه مسله په دې کې ده چې وسایلو ته ضرورت دی، وسایطو ته ضرورت دی، ابزارو ته ضرورت دی. مثلا تاسو ویلی شم چې مثلا د انجینری په برخه کې 45 وسایل دي مختلف چې باید دا ټول موجود وي. مثلا موږ تر اوسه ټول نه لرو. مثال دا باید که موږ ټول ولرو، موږ قطعاً ضرورت نه لرو دې ته چې مثلا په دې برخه کې موږ سره څوک مرسته وکړي. یا مثلا په نورو برخو کې که موږ ټول وسایل ولرو، نو بیا نو ضرورت نشته. افغان سرتیری د هر چا نه په جګړه ښه پوهیږي او خپلې راضي سره ښه بلد دی. او بیا د 2 کالو کې خو وښودله چې موږ مستقلانه دفاع وکړه. موږ ډېره ښه یو لکه 1500 بهرانیان په افغانستان کې و، جګړه روانه وه، مګر هغوی چې ووته موږ په دې 2 کالو کې، دا نږدې 2.5 کالو کې موږ افغانستان ساتلی دی. افغانستان کې هیڅ تورستي مرکز نه دی ایجاد شوی. د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا چې غوښته افغانستان ته راشي هغوی راغلي نه دي. یا مثلا دوی غوښته چې 9 ولایتونه، 15 ولسوالۍ ونیسي او شهراوې بندې کړي. یو کار یو هدف ته هم دوی ونه رسېده. دا علت دا دی چې موږ سرتېری
یو شمیر ولایتونه او حتی یو شمیر ولسوالۍ سقوط وکړه.
نه دا خو جګړه ده. خو تاسو په جګړه کې ولیدل چې جګړه ډیره شدیده ده او دلته د 60 نه زیات روسي ګروپونه دي. او دا که کورنۍ جګړه وي موږ وخت ختم کړی وي. دا نړۍ به موږ تپل شوې جګړه ده، د تروریزم سره جګړه ده. بنا موږ د دې نه سترګې نه پټو چې دلته شدیده جګړه ده. یو ولایت به یوه ورځ یا دوه ورځې هغه هم یوازې د قندوز ولایت سقوط کړی دی، یوه ورځ یا دوه ورځې، یا کومې ولسوالۍ سقوط کړی دی هغه موږ بیرته 2 ورځې وروسته نیولې ده. چریکي جګړه ده. په دې کې یوځای کې بریچ شوی دی. هلته د وسلوال پوځ نه و، هلته محلي پولیس و، توان یې نه دی راوړی د مقابلې. تاسو پوهیږئ چې زموږ محلي پولیسو سره کومه وسله ده؟ هغه کلیشنکوپ ورسره دي زاړه کلیشنکوپ چې هغه د روسیې نه راوړي دي او مرمۍ هم نه لري یا ډز هم نه کوي، دا د محلي پولیسو سره دي. که تاسو زمونږ نظم عامه پولیسو ته، زمونږ سرحدي پولیسو ته، زمونږ نظم عامه پولیسو ته هغه وسلې ورکوئ چې هغه د امریکایي عسکرو سره دي، زه تاسو ته ویلی شم چې قطعاً زمونږ 15 نفره چې په یو پوسته کې وي 100 نفره د دې جرات نه لري چې په هغوی باندې راشي، ځکه افغان دی، افغان خپله پوسته نه خوشي کوي، افغان چاته نه تسلیمیږي، افغان د خپل هیواد نه دفاع کوي. دا نه مسله د وسایلو ده، د وسایطو ده. زمونږ د مخالفینو سره هم ډېر عصري وسایل دي، ډېر وسایط دي. دا یو ماین چې دی تاسو وګورئ چې په مختلفو قسمونو نه د ماینونو دي چې په افغانستان کې هغوی ته نه ګټه پورته کوي او ټول د بهر نه راوړي. یا راکټ انداز لري، توپ لري، ماشینداری لري، ثقیلي ماشینداری لري، هغه وسایل چې هغه ډېر عصري دي هغوی سره شته دي. نو مانا ده که زمونږ د محلي پولیسو سره هغه وسایل وي، زمونږ د محلي پولیسو سره هم یوه ولسوالۍ سقوط.
بالکل، تاسو وزیر صاحب یادونه وکړه چې لا هم ستونزې شته په پوځ کې، د وسایلو نشتون لویه ستونزه پیدا کړې ده. د دومره مرستو سره سره لا هم زمونږ د ملي پوځ تقریبا لومړنۍ اړتیاوې چې هغه انجینري وسایل دي یا مثلا ځینې نور شیان دي، هغه نه دي پوره شوي. څه فکر کوئ دلته اداري فساد موجود و یا لا هم شته، کنه ځینې نور لاملونه دي چې د دومره مرستو سره سره؟
کومې اردوګانې چې په نړۍ کې جوړې شوي دي هغه په سلګونو کلونه ورباندې تیر شوي دي. زمونږ وسلوال پوځ تاسو فکر وکړئ، د 2002 کال نه مونږ پیل ورباندې وکړي او بیا د بن په کانفرنس کې که اشتباه ورته وي، خیانت ورته وي، هلته وشو، 10,000 د یو ټوپک سره اردوی مونږ ته منظوره کړه. مونږ 2009 کال نه د اردو په جوړولو باندې اساسي پیل کړی دی. 2009 کال نه 2006 کال کې مونږ سره نړیوالې ټولنې ومنله چې دا صنفونه چې په اردو کې نشته دا باید جوړ شي. 2009 کال مونږ پیل ورباندې وکړ. انجینري قوتونه زمونږ په وسلوال پوځ کې، زمونږ په دفاع وزارت کې په تشکیل کې قطعا نه و، هیڅ وجود یې نه درلودو. مګر په 2006 کال کې مونږ په نړیوالې ټولنې قبول کړه چې انجینري قوتونه دي جوړ شي. په 2009 کال کې مونږ پیل پوکې. نو اوس مونږ وګورو چې یو ریاست انجینري لرو، یو لیوا انجینري لرو، په ټولو قلی اردوګانو کې مونږ کنډک انجینري لرو، په ټولو لیواګانو کې ټولیان د انجینري لرو، ټولیان د کشف او د انفجار د ماین لرو، 206 سرویس ټیمونه د انجینري لرو، وسایل د انجینري چې ما مخکې تاسو ته وی، زمونږ دا وسایل اوس تقریبا تر 450 پورې رسیدلي دي. ټول 45-50 وسایل دي چې باید ټول تکمیل شي. یعنی په دومره کلونو کې دا کار د انجینري قوت لپاره، زمونږ د وسلوال پوځ لپاره دا نړۍ ورته حیرانه ده چې مونږ د یو خوانه خوونه روزنه کوو، د بل خوانه جلب و جذب کوو، د بل خوانه وسلوال پوځ تسلیح کوو، تجهیز کوو، د بل خوانه مونږ ورته بیزونه جوړو، تایسات ورته جوړو، او د بل خوانه جګړه وګوره چې څنګه منحوسه بده جګړه ده په افغانستان کې. دا ټول مونږ یو ځای کوو، داسې اردو لپاره، داسې وسلوال پوځ لپاره ټوله نړۍ ګوته په غاخ ده چې دا څنګه اردو ده دومره تلفات ورکوي، دومره قرباني ورکوي، او دا ټول کارونه په خپله باندې په یو وخت کې کوي. موږ هم انجینر قوت جوړو او هم هلته ماین کشپو، ماین خونسا کوو. نو زه تاسو ته ویلی شم چې کار زخته ډیر شوی دی، خو دا کافي نه دی. کافي نه دی، باید نور کار وشي. د دې لپاره وخت پکار دی، د دې لپاره زمان پکار دی، د دې لپاره ډیره سرمایه پکار ده. او نړیواله ټولنه، زه تاسو ته ویلی شم چې 2015 کال پورې دلته نړیوال ځواکونه و، جګړه نړیوال ځواکونه کوله، موږ مرسته ورسره کوله.
وروستۍ پښتنې په توګه له ډېره وخت راهیسې په وروستیو کې ولیدل شول چې د ملي اردو په ځینو جزو تامونو کې او د ملي اردو په ځینو قشلو کې د ملي اردو یو عسکر راپاسېدو، نور عسکر یې وژل یا مثلا په بهرنیو عسکرو ډزې وکړې. تاسو څه فکر کوئ، دا د مخالفینو حضور د اردو په لیکو کې ثابتوي که نه؟ دا عسکر خرڅېږي یا کوم ډول کیسه ده دلته؟ چې
لومړی تاسو وایم چې دا ټولې ناخوالې چې په افغانستان کې دي، دا د جګړې نتایج دي. جګړه ډیره منحوسه جګړه ده، 40 کال کېږي د زموږ په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا په روحیاتو هم تاثیر کوي، دا په ژوند هم تاثیر کوي، دا د انسانانو په ټولو حواسو باندې تاثیر کوي. نو زه تاسو ته ویلی شم چې خصوصا په د اخیرو درې څلورو کالو کې ډیر کم لیدل شوی دي چې دښمن په زموږ په قطعاتو کې نفوذ کړی وي. یو د طالبانو خبره ده یا د دوی خبره ده چې هلته ټیرم وچوي، هغوی اعلان کوي چې موږ انفجار ورکړی، دا جدا خبره ده. مګر زه تاسو ته ویلی شم چې د دښمن نفوذ په خطاتو کې دا تقریبا صفر ته تقرب کړی دی. خو موږ د دې نه سترګې نه پټو چې یو سرتیری ممکن خرچ شي. خو زه فکر په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی خرچ شي. زه په دې عقیده نه لرم چې افغان سرتیری دی دښمن ته کار وکړي. زه په دې عقیده نه لرم چې دا افغان سرتیری دی پاکستان استخباراتو ته کار وکړي. مګر داسې حالات راغلي دي، د جګړې داسې حالات دي چې ځینې وخت کې په ټولو حواسو باندې روحیاتو باندې بد تاثیر کوي. ځینې وخت کې داسې یو سرتیری مجبوري یا کورنۍ تکلیف لري یا مشکلات لري یا مریض دی یا د تاوان د جنگ نه لري یا یو بل فشار ور باندې راځي یا داسې یو عمل اجرا کیږي چې دا تحریکي یو عمل ته لاس اچي. نو زه داسې دی په حق باندې اوس په دفاع په وزارت کې مشخص پلانونه طرح شوي دي چې هغه کاش په استخباراتو تفتیش او حقوق او څارندوالي امور عامه آی او عملیات معلوماتي او د دې ترڅنګ ټول ارګانونه چې دي په دې کې کار کوي تر څو داسې ونشي چې خدا نه خواسته کوم سرتیری زمو خرچ شي یا دښمن ته کار وکړي او یا مثلا
ډېر زیاته من وزیر صاحب کور ودان ته شاله.
تنده تنگی پروگرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.